السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یوناما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همدارس د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل ویلي دي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې لدې کبلندې ښنه خودلې. افغانستان د بی پولي خبريالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولې. د ټولنې ویلي چې د افغان خبريالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او خځینه خبريالان عمدن له عامه ژوند څخه حذف شوي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر 2022 کال په نړۍ کې 250 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ وو. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی د بشري سازمانونو یو اتحاد خپور کړی راغلی چې د افغانستان په ګډون په 250 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ وو او اقلیمي بدلون د کورونا د وبا اغیز او د اوکراین جګړه مهم عوامل بلل شوی. راپور زیاتوي چې په اوه هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینافاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبی سودان او یمن کې خلک د لوږې له کبله هم مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د بامیان ولایت د هغو اوسیدونکو لپاره چې له کلونو راهیسې په مغارو کې ژوند کوي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر څانګې پرون په یوه ټویټ کې وویل د یو سلو څلور څلوېښت هغو کورنیو لپاره به چې په سمڅو کې اوسیږي په یوه ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ورته ځمکه ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ښلی دي چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار تیره ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشري ځکه ګډون وکړي. د خبر د فنلند جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې ارغل له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ له اروپایي ټولنې او ناتو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د دې غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. داکل شوی چې خاغلی زلنسکی به د دې سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر ساولی نینیستو او همدارس د سویډن، ناروې، ډنمارک او آیسلند له صدر اعظمانو سره وګوري. او د سربیا د پلازمینې بلګراد په یو ښوونځي کې اته ماشومان او یو امنیتي ګارد د ډزو په یوه پیښه کې وژل شوي دي. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اوم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې دزو مشکوک دی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکنی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړي دي. په بیان کې راغلي چې په دې پیښه کې یو ښوونکی او څو نور ماشومان ټپیان شوي دي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې پیښېږي ځکه د وسلو د ساتلو سخت قوانین لري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې پلمه په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ وضعیت ته کتنه کوو.
رسنیو سره زموږ امارت همکار ده. افغانستان کې دا اوس هم رسنۍ آزاد فعالیت لري، کوم د تاسو ستونزو سره نه دي، کومې داوې چې په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي.
دا د طالبانو د حکومت د ویان څرګندونې دي، خو په دې اړه له یو کارپو سره هم مرکه کوو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنری د بامیان د هغو خلکو لپاره کورونه جوړوي چې په سمڅو کې اوسیږي. په نورو موضوعاتو کې، په نورستان کې د موټر د اوښتو په پیښه کې مرګ ژوبله پیښه شوې.
ترافیکی قوانین نشتون، د ترافیک قوانینو نه مراعات او همدارنګ عدم کنټرول د بارونو د دې سبب شوی دی چې موټران چپکیږي.
نور راپورونه لرو، نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان په پروګرام کې به واورئ چې په روزګان ولایت کې هغه معتادان چې نشه یې پریښي دي کار غواړي.
دلته موږ دې بجې دلته راوستلي بڼیا کړي چې لامه کې نه کار نه کې سب اجدي زمشته یو ترتیب برابر کې یو خواري موږ ته پیدا کې ایمه بم د دماغ د نشه د غوزه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېده، نن د می میاشتې دریمه نیټه ده، او دا ورځ په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال را رسېدلې چې د طالبانو پر حکومت پر رسنیو او خبریالانو د محدودیتونو له کبله ګڼې نیوکې موجودې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش په ګډون د رسنیو د ملاتړ ګڼو بنسټونو د دې ورځې په پلمه په دې اړه په کړیو بیانونو کې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نهیلي کوونکی او له ننګونو ډک بللی دی. د موضوع جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د مئی دریمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د رسنیو د ملاتړ او بشر حقونو بیلابیلو بنسټونو او شخصیتونو بیانونه او اعلامیې خپرې کړي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې مناسبت ټولو افغان خبریالانو په ځانګړي ډول خزینه خبریالانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي، او په خپل ټویټر یې لیکلي چې افغان خزینه خبریالانو له ټولو ظالمانه محدودیتونو سره سره د وضعیت راپور ورکولو ته دوام ورکړی. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې د آزادو خپلواکو او ټول شموله رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ژورنالیزم جرم نه دی، خو دغه سازمان د بیان پر بنسټ چې په ټویټر یې خپور شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي ګواښل کیږي. د دغه بنسټ په ټویټر لیکل شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې ژورنالیستان نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن د کړو خبرو له امله وژل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې د طالبانو حاکم چارواکي دي د بیان ازادي ته ژمن پاتې شي او خبریالانو ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې په آزاد او خوندي توګه کار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداري ورکړې چې رسنۍ د نړۍ په هر ګوټ کې تر بریدونو لاندې دي، او له ټولو هیوادونو یې وغوښتل چې د حقایقو او د هغوی چې پاړې راپور ورکوي د پنخه کولو مخه ونیسي. خغلی ګوتیرش په خپل ټویټر لیکلی دی چې زموږ ټولې ازادۍ د بیان پر ازادۍ ولاړې دي. نړۍ باید هر ورځ له خبریالانو سره ودرېږي، ځکه د په خبره دوی له حقیقت سره ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د مې درېمه د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او افغان خبریالانو د محدودیتونو له امله ګڼې نیوکې موجودې دي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر افغان بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نهیلي کوونکی او له ننګونو ډک بللی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو تحلیلي راپور کې تر ډېره په تیر کال کې خبریالانو ته د وښتو زیانونو شمېرې خپرې کړي. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په تېر یوه کال کې په افغانستان کې دننه دوه خبریالان وژل شوي او 15 په بد حال کې زندانیان دي. په دې راپور کې د زنداني خبریالانو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو پکې لیکل شوي چې په ټولیزه توګه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته 230 ځله د خبریالانو د حقونو تر پښو لاندې کېدو خبرونه ورکړل شوي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټ نوی بدیاړه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې افغان رسنیو سخته ضربه لیدلې او د شاتګ په حالت کې دي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او ننګونو له امله تر نیمایي زیاتو آزادو رسنیو کار بند کړی. په دې سربیره د رسنیو له بندېدو وروسته تر 15 سلنې ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا سکتور سخت زیان وګوري. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت له خبریالانو سره په ناوړه چلند تورن کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې له رسنیو سره همکار دی. خو ښاغلی مجاهد وویل هغه خبریالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې وخت ناوخت د پښتنو لپاره نیول شوي د رسنیزو فعالیتونو له امله نه وي بلکې نورې ستونزې موجودې وي.
رسنوی سره موږ امارت همکار ده. افغانستان کې دا اوس هم رسنۍ آزاد فعالیت لري. کوم د تورستون سره نه دي کوم ادعا وس په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي. او ځینو وختونو کې کال په اوږدو کې چې ځینې کسان خبر اعلان نیول شوي هغه د رسنیزو فعالیتونو په وجه نه دي. دوسیې نور وجوهات لري چې کله وخت کې توقیفونه رامنځته شوي دي.
خو یو شمېر افغان خبر اعلان چې اوس مهال په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې کار کوي وایي د طالبانو له لوري رسنیز فعالیتونه محدود شوي او آن په ځینو مسایلو کې ژوند ته ګواښ پېښ شوی. دوه افغان خبر اعلان چې نه غواړي نمونه په دې راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازې نه کار بلکې زموږ ژوند هم په خطر کې دی. موږ یوازې دلته په خپلو دفترونو کې کار کولای سو، بیرون موږ کار نسو کولای. لکه مطبوعاتي کنفرانسونه، لکه غونډي، نه زموږ شزینه کامرامین او نه هم شزینه خبریاله کولای سي چې ورسي وري.
اندیر وخت رسانه او مسولین کوخیږي چې هغه خبرونه چې طالبانو خلاف دي باید نشر نشي. نو په افغانستان کې خبریالي سخته شوې ده او پر ځای چې موږ پیشرفت وکړو د شاته کولو روانستو.
واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته پر رسنیز ډګر کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو لګیدلې. ان تر دې چې په ټلویزیونی خبرونو کې باید مخپټي راسرګند شي او نارینه سره یو ځای خبرونې هم نشي چلولې چې لامل یې زیات شمیر خزینه خبریالانو او د رسنیو کارکونکو خپل دندې هم پریخي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د شمیرو لمخې د تیر جمهوریت نظام له پرځېدو وروسته په افغانستان کې 80% خزینه خبریالانو د محدودیتونو لامل خپل دندې له لاسه ورکړې دي.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د رسنیو د فعالانو او نړیوالو مؤسسو د اندېښنو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه محمد خاطر پردیس د رسنیو د برخې د فعال او خبریال احسان الله احسان نظر هم پوښتلی او په سر کې ترې پوښتلی چې په افغانستان کې اوسمهال د رسنیو وضعیت د دله نظره څه ډول دی.
د افغانستان د رسنیو وضعیت له تیر څخه طبعا متفاوت دی. په وروستیو دو کلونو کې تقریبا له سلو زیاتو چاپي، تصویري او غږیزو رسنیو د بیلابیلو ستونزو په اساس باندې خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي دي. دغه ستونزې په دې معنا نه دي چې وضعیت دغسې شوی دی چې دوی باندې ساحه تنګه شوې وي او د هغې په اساس باندې دوی فعالیتونه بند کړي وي. ولې ستونزې دا دي چې رسنۍ په اوس وخت کې د مالي علاوه له ستونزو سره مخ دي او نشي کولی چې ځان تمویل کړي. د هغې تر څنګ خبریالان بیروزګاره شوي دي د رسنیو د بندښت په صورت کې. دغه هغه وضعیت دی چې په افغانستان کې د رسنیو موجوده حالت ښیي. نو ښکاره خبره ده، واضح ده چې د تیر په نسبت باندې د رسنیو په فعالیت کې چې تړل شوي دي یو شمېر یې البته بند شوي دي. دا د دې ښکارندوی کوي چې له تیر سره د رسنیو وضعیت څه نا څه په تفاوت کې دی.
بله احسان صاحب، د دغه حالت دوام څومره خطرناک دی د رسنیو راتلونکي ته په افغانستان کې؟
د رسنیو اوسنی حالت که څه هم ډیر خبریالان دغسې دي چې که وغواړي رسمي ارقامو یا اطلاعاتو ته لاسرسی په کمه کچه باندې پیدا کولی شي، نو دا هغه څه دي چې په کارونو کې سکتګي سبب کیږي. او دغه د سکتګیو سبب بیا د دې لامل دی چې خلکو ته معلومات پر وخت ونه رسیږي او یا هم کافي معلومات خلک ونه کولی شي چې د رسنیو له طریقه ترلاسه کړي. نو دی وضعیت دوام طبعا کم درسه په سکتګی کې دوام وکړي، نو خلک بیا د معلومات په خلاف کې واقع کیږي او نشي کولای چې پر وخت کره او دقیق معلومات چې د رسنیو له لارې ترلاسه کوي هغه ترلاسه کړي او لاسرسی ورته پیدا کړي.
د نړۍ او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو وسنۍ اساسي دنده په دغه برخه کې څه شی کېدلی شي تر څو دغه وضعیت کابو شي؟
که څه هم د رسنیو په برخه کې تر اوسه داسې جدي کوم څه نشته دي چې موږ داسې په ګوته کړو چې ووایو چې حکومت د فشار راوړی وي په رسنیو او د هغې په نتیجه کې د رسنیو خپل فعالیتونه تړلي وي، ولې ځینې مسایل چې حل کېدونکي دي او حل یې موجود دی، نو د رسنیو ملاتړي بنسټونه چې په افغانستان کې فعالیت لري دوی او جمع د اطلاعات او فرهنګ وزارت د افغانستان کولی شي کېني بس وکړي او په یو منظم میکانیزم باندې سره سلا شي څو د هغه میکانیزم په اساس باندې رسنیو خبریالان وکولی شي چې معلومات ته پر وخت باندې لاسرسی پیدا کړي، معلومات ترلاسه کړي، اطلاعات ترلاسه کړي او د دغه اطلاعاتو د ترلاسه کېدو په صورت کې بیا رسنۍ دغه معلومات او ترلاسه شوي اطلاعات له خلکو سره شریکي. نو اوس دپاره اړتیا دغه ده چې د رسنیو ملاتړي بنسټونه جمع حکومت او جمع د په نړیواله کچه د رسنیو کوم ملاتړي بنسټونه او د خبرلارو ملاتړي بنسټونه چې دي کولی شي کېني او په یو ګډ منظم میکانیزم باندې سره سلا شي او کار وکړي دغه میکانیزم رامست.
په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د رسنیو د برخې د فعال او خبریال احسان الله احسان مرکمو اورېده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په بامیان ولایت کې د هغو 144 کورنیو لپاره چې په سمڅو کې استوګندي ښارګوټی جوړوي. په بامیان کې د ملګرو ملتونو د دې دفتر ولایتي مسؤول وایي د بابا په نوم دغه ښارګوټی چې په 60 جریبه ځمکه کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وخی د طالبانو د حکومت لخوا جوړیږي او د راستنیدونکو چارو وزارت ځمکه ورکړې ده. په غارونو کې میشتې کورنۍ د دې ښارګوټي له جوړېدو خوشاله دي.
مریم چې څو کاله مخکې خاوند مړ شوی وایي چې د استوګنځي د نشتون له امله خپلو دریو ماشومانو سره د بامیان ولایت په یوه غار کې ژوند کوي. نوموړی په غارونو کې د ژوند د کړاوونو ډکه کیسه کوي او وایي چې په ژمي او اوړي کې غارونه د اوسېدو لپاره مناسب ځای نه دی او د لومړنیو اسانتیاو د نشټوالي تر څنګ ځینې وختونه د اکسیجن له کمښت سره هم مخ کیږي. مریم ازادي راډیو ته وویل خوښه ده چې نوي کال لپاره د ملګرو ملتونو د ولایتي ادارې کارکوونکي دوی ته استوګنځای جوړوي.
زه 50 کاله نیم او خپل ژوند مې په یو غار کرایي کورونه او بې سرپناهۍ کې تیر کړ. د اختر او برات پر مهال زمونږ کور ته څوک نه راځي ځکه چې په غار کې خوسا بوی وي، هیڅ اسانتیاوې نه لري. اوس ډېره خوشحاله یم چې موږ ته سرپناه او ماشومان ته به ښوونځي جوړ شي.
محمد حسین چې د پښې معلولیت لري وایي چې د خپلې کورنۍ له 50 غړو سره په یو غار کې ژوند کوي. دا وایي د استوګنځایونو جوړولو لپاره د دوی نوملړ اخیستل شوی او هیله لري چې په راتلونکي کې د یو کور څښتن شي.
زموږ څخه یو لس واخیسته وی ویل چې راته کور راکوي. زموږ تذکیرې او نومونه یې واخیستل. پرون هم د مؤسسې لخوا خلک راغلل او څو کسان یې د استازو په توګه وټاکل. که څه هم نه پوهېږم چې چا په غارونو کې استوګن کسانو ته پام وکړ، که په رښتیا هم موږ ته کورونه راکړي خوشحاله به شو.
په بامیانو کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د ولایتي دفتر مسؤول محمد اشرف نیازی وایي یاد اداره په دغه ولایت کې په غارونو کې میشتو 144 کورنیو ته د اوسېدو ځایونه جوړوي.
تقریبا 144 فامیل ما شناسایی کردیم، زمین دولت برش مهم
مو کې 144 کورنۍ په نخه کړي. زمکه د دولت لخوا ورکول کې یو د بابا په نوم خارګوټی چې د دوشنبه په ورځ د بنسټ ډبره کې خودل شو ټاکل شوی د 2023 کال تر پای بشپړ شي. د هر کور جوړولو لګښت $4,400 اټکل شوی دی. موږ پلان لرو چې په غارونو کې استوګنو کورنۍ ته سرپناه ورکړو.
نوموړی زیاتوي چې د دې ښارګوټي بنسټ د دوشنبه په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د محافظتي خدمتونو څانګې د مرستیالې جیلیان ټریکس په حضور کې کېښودل شو چې د 2023 کال تر پایه به بشپړ شي. په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو رئیس فضل عمر اخونزاده ازادي راډیو ته وویل چې یاد ریاست د دغه ولایت د ښاروالۍ په همکارۍ د دغه ښارګوټي د جوړېدو لپاره 6 جریبه ځمکه په پام کې نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې محلي رسنیو راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت په غارونو کې میشتو کورنیو ته ویلي چې له غارونو دې ووځي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې وه. د بامیان ولایت په مرکز کې غارونه چې تاریخي ځایونه دي د کورنیو بې ځایه شویو په استوګنځایونو بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ایران ولسمشر نن په یو دوه ورځني سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته ورسید. دا په څه باندې یوه لسیزه کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر دمشق ته سفر کوي. تهران د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دمشق کلک ملاتړ کړی دی. د موضوع جزئیات د نوریاس نوری په راپور کې واورئ.
د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له خپل ساری د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره د خبرو لپاره نن چهارشنبه د سوریې پلازمینه دمشق ته ورسید. دا د 2011 میلادي کال رئیس له کله چې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې ده د هیواد ته د ایران د یو ولسمشر لومړی سفر دی. وروستی ځل د ایران د وخت ولسمشر محمود احمدی نژاد په 2010 میلادي کال کې له دمشق څخه انکتنه ترسره کړې وه. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د روسیې تر څنګ ایران په پوځي او اقتصادي برخو کې د اسد رژیم کلک ملاتړ کړی چې پر مټې توانېدلی د سوریې د خاورې ډېرې برخې له مخالفه وسلوالو ډلو بیرته ونیسي. د سیمې هیوادونو چې د دغو وسلوالو ډلو ملاتړ کړی اوس د اسد له رژیم سره د روغې جوړې هڅې پیل کړي دي. رئیسی داسې مهال له دمشق څخه کتنه ترسره کوي چې د ایران او په سیمه کې د مهم سیال سعودي عربستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې له 2 کلن کړکېچ وروسته بېرته رغول شوي دي. عربي هیوادونو چې په 2011 کال کې د معترضینو د ځپنې په خاطر سوریه او د لبنان د حزب الله ملیشه ډلې په ګډون د هغې نور متحدین منځوي کړي وو، په دې هیواد کې د 12 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د لارې نقشې پلان جوړ کړی چې سوریه په عربي نړۍ کې بېرته شاملوي. دمشق ته د رئیسی او مل پلاوی د سفر لپاره د تاریو پترس کې هوایی ډګر ته د غزیدلی سړک دواړه غاړې د ایران په بیرغونو پوښل شوې وې. له رئیسی سره په مل پلاوی کې د ایران د تیلو، دفاع، بهرنیو چارو او مخابراتو وزیران هم شامل دي. د سوریې د دولتي رسنۍ د راپور له مخې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر قراردادونه او تفاهم لیکونه لاسلیک شي. د رویترز د راپور له مخې تهران چې له مخکې د بشار الاسد رژیم ته د پور اخیستو اعتبارونه ورکړي، د مخابراتو او قانونو د سکتور په شمول یو شمېر برخو کې ګټور قراردادونه ترلاسه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادۍ او نړیوال کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت له دې کبله نیوکه کړې چې افغانستان د مذهبي ازادۍ او د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې وبخښي نه دی شامل کړی. د کمیسیون په خپل تازه راپور کې لیکلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په دې هیواد کې مذهبي ازادۍ له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي او طالبان په خپله خوښه تفسیر کړی شریعت په خلکو په زوره مني. د ارنور جزیات په دې راپور کې واوري.
بعد از دیگه که سر ما انتیاری شد
دیو افغان اهل هنود قد دی چه لطیر یو کال رئیس ده سیمی یو هیوات تا کدوال شوی او دریم هیوات تا ده کدوالی ده گختن لیک ده منلو پا تم دی دی چه ده امنیتی سنزو لعمل نگواری نومی پا راپور که خبور شی. ازادی رادیو تا ویل چه پا افغانستان که مذهبی ازادی پا بش پر دول محدود شوی و او لیو کال رئیس آنجوان تا امنیتی گواخ پیخو لامدی عملی افغانستان پری خود او کدوالی تا مخکره.
بعد از دیگه که سر ما
له هغې وروسته چې په 2013 او 2006 کلونو کې پر موږ ځانمرګي بریدونه وشول او کله چې امارات واکمن شو بیا د کارتې پروان په درمسال کې پر موږ ځانمرګي بریدونه وشوه، نو اوس په افغانستان کې زموږ ډېر خلک نه دی پاتې، یوازې 8 کسه پاتې دي او اکثریت کاناډا ته تللي دي.
دی وایي چې له کلونو راهیسه په افغانستان کې هندوانو ته د ځانګړو ښوونځیو د شمیر کموالی او د مذهبي مراسمو په برخه کې محدودیتونو د دوی مذهبي ازادۍ ترېنه اخیستې وه او په وروستیو کې امنیتي ستونزو د دوی ژوند لا تریخ کړ. تیر 2022 میلادي کال په جون میاشت کې د کابل په کارتی پروان سیمه کې د افغان سیکانو په ګردواري د ځانمرګي برید له امله د رسمي شمیرو له مخې درې کسان وژل شول. له دې وړاندې په 2020 میلادي کال کې د کابل په شور بازار سیمه کې د مذهبي مراسمو پر مهال د سیکانو په درمسال خونړي انتحاري حملو کې د دغه مذهبي لږکیو 15 غړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي وو. د دواړو پیښو مسؤلیت داعش وسلوالو منلی و. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسون په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت په 2022 میلادي کال کې د مذهبي ازادیو له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې افغانستان نه دی شامل کړی. دې کمیسون د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو محدودولو مسأله جدي وګڼي او افغانستان دې د مذهبي ازادیو له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي. د دې کمیسون د راپور په یو برخه کې راغلي په 2021 میلادي کال کې د طالبانو لاسته د افغانستان له لوېدو وروسته په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو وضعیت له ناوړه برخلیک سره مخ شو، ځکه طالبانو په خپله خوښه او خپل تفسیر د شریعت تطبیق ته مخه کړې او دې وضعیت د مذهبي لږکیو ازادي ترېنه اخیستې. د دې کمیسون په راپور کې ویل شوي یو علت چې ولې امریکا افغانستان د مذهبي ازادیو له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې نه دی شامل کړی کیدای شي دا وي چې متحده ایالاتو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ویدان پاتل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د واشنگټن په وخت د دوشنبې په ورځ د یاد کمیسون د راپور او نیوکې په ځواب کې خبریالانو ته وویل
The report's recommendations for designation.
که څه هم د مذهبي ازادیو له اړخه د اندېښنې وړ هیوادونو د نوملړ په اړه د کمیسیون وړاندیزونه د بهرنیو چارو وزارت له اندېښنو سره څه ناڅه یو شان دي، خو په بشپړه توګه سره ورته نه دي. هغه دولتونه او ادارې چې د دې راپور په اړه کوم مشخصه پوښتنه یا نظر ولري نو په مستقیم ډول دې له کمیسیون سره په اړیکه کې
شي.
په دې راپور کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو ترڅنګ د طالبانو هغو اقداماتو ته هم اشاره شوی چې له مخې یې له اسلامه د طالبانو د سخت دریځ تفسیر له امله نجونې د زده کړو او ښځې هم د کار او مدني فعالیتونو له حقونو بې برخې شوي دي. د دې راپور د موندنو او په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو اوس چې د خبرونې په وروستیو شیبو کې یو پام وکړئ د خبرونې د پای یو راپور ته. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ په پشګړ دره کې د موټر د اوښتو په پیښه کې یو تن مړ او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ او د سرک د خرابوالي له کبله رامنځته شوې ده. په نږدې دو میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې دا دوهمه ترافیکي پیښه ده چې شاوخوا 20 تنو ته مرګ ژوبله پکې اوړي. تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د چهارشنبې په ورځ د اوري په 13 نیټه ازادۍ رادیو ته وویل 13 ورځ د نورګرام ولسوالۍ د پشګر دره کې یو ډاټسن موټر له سرک خوېدلې او په کې نږدې لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تیر ورځ د ولسي خلکو یو موټر چپه شوی چې په هغې سورلي ګڼ تعداد کسان ناست، په هغې وته کسان زخمیان، یو کس حق رسېدلی دی. زیاته عمده وجه خو دا کېدی چې دلته نورستان غریزه منطقه ده، په دې کې سړکونه ډېر خراب دي، تنګ هم دي. دغسې نور پیښې دا په میاشت کې دوه درې داسې پیښې وي چې په هغه کې موټروانانو ته وغیرې ته مالي او جاني تلفات اوړي.
د سیمې اوسیدونکو بیا وایي په پیښه کې یو تن مړ شوی او نهه تنه ټپیان دي چې پکې سړي ښځې او ماشومان شامل دي. قومي مشر مولوی عنایت الرحمن:
په پشګر دره کې یو موټر د چپکېدو له امله یو تن شهید او لس تنه نور زخمیان دي. چون دغه د سړکونو خرابوالی د دوی د معیاري نه جوړېدل د دې باعث شوی دی چې روزمره موټران بې چپکېږي. ترافیکي قوانین نشتون، د ترافیک قوانینو نه مراعات او همدارنګ عدم کنټرول د دغه د بارونو نو د دې سبب شوی دی چې موټران چپکیږي او موټران تخریبیږي، انسانان تلف کیږي.
چارواکي او د سیمې اوسیدونکو دواړه له مرکزي حکومت او مرستندوی ادارو د سړکونو رغولو غوښتنه کوي. دا هغه غوښتنه ده چې پخوانیو چارواکو هم په زلونو له مرکزي حکومت او مرستندویانو کړې وه. بېشمېر ژمنې ورسره شوې وي خو عمل پرې نه دی شوی او دا لا هم نه ده معلومه چې نورستان